ورځ مو په خیر. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید ظهیر ملیم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان جنو خوځو له ټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ته څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ 8 د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیرا کرن ډیکر وایي افغان خزی د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپل ایکس پاڼه د مارچ 8 د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي، هر ورځ باید د خوځو نړیواله ورځ وي. افغان خوځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړ بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تیر شپه یې ناوخته د خصوصي نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، لیکلي په 2020 کال کې د واک لبیا ترلاسه کول وروسته طالبانو د نجونو او خصوصي حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدونه خو د جنسیتي اپارټایډ په توګه تشریح کېدای شي. د مخنی نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینو نورو په لیک کې په نړیوالې ټولنې کړی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره افغان منوري په ټول خبرو اترو کې شامل کړي. په داسې حال کې چې پروند ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو او خوځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنۍ چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې لواکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیا لابلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزارت وان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنۍ چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متفق سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګرون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزارت وان زیاته کړي هندي پلاوی چې یو مرمن هم پکې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونا مال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغان سوداګرو سره هم کتلې دي. تکل شوې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویم آیا ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په څلورو بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریم آیا ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې په ورځ وي او د شل اورا لوبو لړۍ د روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فان دیر لین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دیر لین دا څرګندونه یوه وروسته دوسته له هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانی سمندرګي اړخ ته د غزې د تړانګې پر سواحلو د کشتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کیږي چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره قاهره کې پروانو خبرو کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څېړونکو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسؤل دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خبر شو ویل شوی دی چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکی تشدد دوه ویشت کلنې مهسا امینی د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د مودت پر راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خوځو ځپل او له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د اسدی رادیو 219 پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د خبره له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. رشاد بنټ له اسدی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړي. د خغلی بنټ له خوله په افغانستان کې د بشری حقوقو راتلونکي تیار ښکاري. تفصیل دی راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدلې دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخباراتي اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
The reports I get are that the هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلې دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
بنډز یاتوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تلدي زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړل شوی، خو په دې اړه راپورونه له هغه کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړی دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی بنډ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې، همدارس یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکو ډیره تیاره ورته ښکاری ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2001 کال تر پایې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورنی مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقوقو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي، نو باید د بشري حقوقو نړیوالې موافقه چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده، په دې معنی چې له ښځو او نجونو پرته د افغانستان راتلونکی وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر همدارس وویل چې د بشري حقوقو د معیارونو لمنلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قومندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه سرګندونې نوې دي او په مخکنی راپورونو کې یادونه نه وشوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په غزنی کې کوندي او هغه خځې چې د کورونو سرپرستی ورپغاړه د وای بي وزلي او غريبي د اولادونو پر اډون کې بيخي بد اغيزه کړې ده چې دوی سخت اندېښمنه کړې دي. دوی لنړېوال غوښتنه کوي چې د یتیم او بي وزله افغان ماشومانو لاسنیوي وکړي او هغه ته د کار تر څنګ د تعلیم او خیراتونکو زمينه برابر کړي.
شاوخوا څلويشت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپل هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. د په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یو اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشاله ده. ګلبخت وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حالت اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیل مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. حتی ناس یم، خدای مهربان دې داسې موسسه مهربان سي، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یې، موږ دی خوشحاله یې، لکه پاتې په غور سیمو تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخت نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو پر راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یو ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کونډو بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خوښنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسیدونکي ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډي او یا هم بېوزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
سخت متاسفانه چې په دې ورستیو کې په هیواد کې بیوزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډیر بد اغیز کړی، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بیوزلو میرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بیوزلۍ او دغې غریبۍ ډیر تاثیر کړی دی یا هم اغیز کړی دی.
زرګره زیاتوي د دغه میرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتوي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغیزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبور کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبور کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډیر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي دوی مجبور دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری میرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بېوزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ترکیه جمهور رئیس پرون لخپل اوکرایني سال سره په کتنه کې ویلي هواد د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دي. دواړو جمهور رئیسانو پرون نا وخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د توري بهیرې له لارې د اوکراین د غنم او غلې د صادراتو او نورو مسایلو په اړه هم خبرې شوې دي. تفصیل به دې راپور کې.
د ترکیه ولسمشر وایي هواد چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري ځای منځګرتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونه ل خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره تر بیگانه کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همدارز ویل هیواد چمتو دی د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د اوکراین په بیارغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې ل زلنسکی سره په کتنه کې د اوکراین د رواني جګړې او همدارس په تور سمندرګي کې د کشتیو د خوندې تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخاوني ول شو پلوې ده. د ترکیه جمهوریت ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکی او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کشتیو لایوي اډیټس خطر لیدنی ورسته سره وکتل. د بیان لمخې د زایته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کشتیو د جوړولو د کار لجریان څخه لیدنه و. د ناتو غړي ترکیه د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې لروسی سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دوړو خواو سره منظم خبرې کوي. د اوکراین جمهوریت ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکی د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فرمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته له دې چې د مارچ د 15مې او 18مې ترمنځ د روسیې انتخابات پای ته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
ډیره مننه چې ازادي راډیو سره یاست او زموږ خبرونه اوري. درنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو د ونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا دوه پروګرامونه اوري چې په یو بل پس خبريږي. زه تاسو ته خبر زغورم معلومات شه.
نیمه نړۍ
اکثره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا افغان میرمنې په وسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د خطو نړیوال ورځ لمانځي
چې د یو خزه هیڅ هغه ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي دا خو یو واضح خبره ده چې نشي کولی
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلای تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته د افغانو ښځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ مني
اتم د مارچ مني خو سره کوم مني په کوم کې مني خو ته اجازه شته د تحصیل خز ته اجازه شته د وظیفه خز کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړي قدر منوریدونکو د خځو نړیواله ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډې دلو د خمعاش او د رائے د حق غوښتنه یې کړې و راپایل شو چې بیا ورسره ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یو نړیوال ورځ په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپل ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي د کابل ولایت یا به اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وای د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې پر رسنیو کې یاد کړ نورې پام دې ورځ هم خځو ته ارزښت ورنکړ د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او لکور نه دی وټولو اجازه نه ورکوي
خځو ته اجازه شته د تحصیل خځو ته اجازه شته د وظیفه خځو کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي پله یو ښځیم ما ته د زغملو وړ نه ده ځکه زه باید کور کې اوسم زه باید پخلی وکړم زه باید جارو وکړم زه باید بیرون ونه اوسم زه باید د چا غږ ونه اورم زه باید تیز خبرې ونه کړم زه باید ونه خاندم زه باید ځان ته ونه رسیږم فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعه ورته اهمیت نه ورکوي چې د ښځو ورځ ده ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي نو څنګه ورته ورځ لمانځي په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړي زندانی کړي د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړي هغه ته ورته لمانځي ډېرې افغان نجونې ښځې چې د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې ځکه روحاً ذهناً ټول اندي سوچ کړي چې کله مونږ وشو کولای خپل هغه حقوق وغواړو وشو کولای چې خپل خواخ ژوند او خپل تحصیل خپل ژوند ته ادامه ورکړو خپل هغه پلار ور یا د ژوند هم سفر یا خپل اولاد سره اوګه پوګه یعنی ودریګو هغه ته یو څه ورزده کو نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغه د مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونکړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده دی یا درس دی یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کې چې مور دا څنګه دی یو مور پوه نه شي نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کړی نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي ځکه دا یې حق دی
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلې یو.
تکون جی به تاسو وین چې څنګه سخت تیریږي چې نور کلونه کې مونږ تجویلول ولې دې کلونه کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړې دي چې څنګه زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي و مونږ ټول د لاس نه ورکړې دي. اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړې دي نو مونږ څنګه دا ورځ په خوشاله باندې تجلیل کو یا د دې ورځ نه مونږ خوشاله او خوند واخلو نشو ما ویل چې په کوم جی به وایم نن چې تاسو ماته څنګه و خلشنون دا مونگا تاسو نا مصائبه خلو چه ده اتما مارچ نیتا دا چه تاسو مونگتا مصابر که زن نم پویشم چه ده اتما مارچ اورازی دی چه نم زو پویشم زن ده دینا بلکل خابر انام نور کلا پینزل لاس اورازی بزمخ که خابری دوما ما با خپلا مدگی طولا نیوالا زمان طولا انکارا نیوالا اوس زداغینا بلکل خابر انیم زکا چه دوست جهانو گورا دورست ده خز اورازی تجلیلی ده افخان مرمنی طول ده تحصیل ده د هر سنه حق د چسو په حق د هغه خزو حق او هغه ټول د لاس نور کړی دي او جهان تجلیلوي د مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سخت حالات راورځي تیروي شپې په سخت حالات ته تیروي باور وکړي چې زه د شپې جوړم د ورځې جوړم په هر دقیقه کې زه جوړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړې دي ما فیس خپل قرض اغیست دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پریږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر وتلو زما حق نشته دی. پس په دې حالاتو کې زه څنګه د اتمې میاشت نیټې زه تجلیل کوم دا ماته بالکل بې معنا شوي دي هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شان د ټولو ښځو تا ټول افغانستان خو زه تمانه نه لري چې څنګه مته مننه لري هغه ته مننه لري
دا میرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې خزه ته رسیدګي وکړي چې کومه خزه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوی دی د کار نه پاتې شوی دی د خپل حقوقونه چې خدای تعالی هغه ته ورکړي دي پاتې شوی دی نو رسیدګي وکړي خزه ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدي صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاسته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته. د عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپلو ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي. لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایمه چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته والله سو ورکړي که والله سو نه کړي دا نن موږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تېنه حس شي یا بلاک شي خو هغه هېڅ جامعه هېڅ کومه معنا نه لري یو ښځې ته معنا نه لري. دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی. اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګله وکړو نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپل او یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي. د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي. د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې دا شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد می خپل غږ نشي استلای تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته. خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي بیا نه نه اشت مارچ ورته ارزښت لري نه اچا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زړونه مات دي. نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیدلم کور کې لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندې تحصیل لري سرقم چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلي کې دوی ته مفکوره ورکول کېږي بیا دوی کورو کې کولی شي چې د راز په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدل هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا موږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هغه څه په کور کې ولې فعلا تیر کال نام چې خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. داسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تابر نور تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نه ستړلي دي، یعنی خپله هېڅ شی هم نشي کړی څوک چې داخل افغانستان کې دي، هېڅ زمینه دی، هېڅ کار دی، هېڅ نوه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دوی ټول امید هغه کسان ته دی چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او ورته کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
پکې ستانګزۍ چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د ښځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ښځې د مبارزې لپاره په دې توانې دلی وي چې خپل حق واخلي. لاغلې ستانګزۍ سره مې مرکه کړې په ګډه سره ورو
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات ارزښتمن ده د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوی او خپل حق وپیژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه لاسته راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ یوه ټکرای یو ګل پکې ورکړو، د ښځې هغه رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه و نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه ته ورکول کېږي باید ښځې ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پی بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرای او ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبر یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپل څه رقم ګوري؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هیڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل نه، ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه
کار کول زمون پټولو نه کې صرف همدا وینې کنه چې خزه یادې کور دی یادې کور خزه همیشه باید مظلوم اوسېږي خزه همیشه باید پکتور کې اوسېږي خزه همیشه باید اره خبر سنار نه کوي اماغه ومني بل دې نه چې په دلیل وایي یا پښتنو کې چې دا خبره هر کده کنه هر کده نو اوس په افغانستان کې د خزه لپاره نه ورسته او نه د خزه لپاره کوم د احترام وړ کار کې تر سره کیږي او نه خزه ته حقوق ورکول کیږي او له بعد امرغه چې نه دنیا غاوري نه پردینن افغانستان کې نارینه غاوري اوسنۍ نظام په دې اړه هیڅ خبره نه کوي هغه خو خزه هیڅ نشمیري په ټولنه کې
دا به څومره منفی پایلې ولري لاند محل ته اوږده محل ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځيږي
ولاند محل کې خو موږ ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده څومره چې یو ښځه به کار به کولو وظیفه به درلو څومره به مرسته کولو په اقتصادي لحاظ په مالي لحاظ او کله به چې درس یې څومره به خپل اولادونه ښه روزل او په محل کې خو لا ډېر خطر ده سیمې ته خطر ده ځکه چې یو پوه ښځه یو باسواده ښځه هماغه سي ماشومان روزي اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېریږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي نه د حق نه دفاع وکړی سي په محل کې دا سیمې ته خطر ده نړۍ ته خطر ده ځکه چې څومره یو خلک یو قام یو ملک په تیارو کې ساتل کیږي هماغومره نور ترې من کیږي او دا په محل کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چلرو فرهنګ چلرو کوم ارزښتونه چلرو هغه ته بنیادی صدمه رسیدلې او صدمه ورسیږي ښه پایله هیڅ نه لري او هیڅ چاته په ګټه نه ده بیا به هغه وخت کې نړۍ وغاري وهي او غږ به کوي بیا به هیڅ هم لاسته نه ورځي ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټول دنیا له یو سم وتلې خبره ده بیا
بله هغه میرمن چې افغانستان بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې افغان میرمن او سره چې دیننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسی ملاتړ وسی ځکه هغه خپل غږ نشي پورته کولای دغه په وینا دغه لاس پی وسترلې دي هغه دوی حتی اتم د مارچ نسین منځلې بهر کې چې میرمن دي څه کول ورته پکار دي
بهر زه رقم درې رقم خلک لرو یو هغه خلک چې په خواره غلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي په خپل ځان د چارو کې مصروفه دي او د افغانستان د برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي پردي سوي یو هغه خلک دي هغه مېرمنې دي چې کار یې کول باندې سقوط راغلي دي هغوی شته امکانات نه لري هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي هغوی په ژبه نه پوهېږي هغوی کار نه لري هغوی نو واسه څنګه کې چې وی کې یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې دی واده لپاره راځي اما غزوان چې په افغانستان کې او اما غزوان دي دلته خپل درد نشي دوا کولای نو نور ته بچوکي
څه فکر کوي دی هل لاره چې کې دلې چې په داسې یو وضعیت کې
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بل خصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د خزو لپاره دوی مرسته ولیکي دوی په حاکم نظام باندې فشار را نوړي هیڅ کلم دی افغان خمرمن ته موږ بچو یو څوک بچو کې یو کس به دومره وکړی چې یو چا سره کم راسته وکړي اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د اتم د مارچ په صفت ټول وایي وایي ماشومان مې وکړي دي هم سور از مخه د کابل پانتون استاد راته ویل وای ټول کور نه وشتلې ما ټول شایان زما بیرون اچولې طالبانو وای زوی می سرطان ناروغي باندې اخته ده وای یو روپې نه لرم یو ګولې ډوډۍ نه لرم وای خای ټولو تاسو پکرو کې د مونږ یو علمی کادر د مونږ یو خور چې څومره ماسینین به روزلې وي په دا شرایط کې نو پکرو کې هغه خزه چې خو هم دومره څنګه درلودله دیغه بچوالي هغه ته هم د اوس زه وای مچاتم د مارس وای ماته یو ډوډۍ
دې یاد زوی دی واکسین پیسې مې را پیدا کړې په کار د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي
دقیقا ځکه چې موږ واڅ کې څلسته په جمهوریت کې د خزو په لاس کې نه دفاع وزارت ولا نه امنیت هغه اساسي شین ټول د نارینه په لاس کې وو هغه نارینه مغه سی وو چې د خپل موقف لپاره یې دی لپاره چې خزینه د موږ سره هم نه خوري هغه اصلي قدرت به خزو ته نه ورکوله اوس هم خزې به واسي دي هغه وخت کې به واسي وي تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شین لا نه سره محدود هغه حقوق یا حق به هم چې قایل وو
کم کسان هغه د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړلو او بیا غوښتل شرم چې باید په اساسي قانون کې سهم درلودل ښځو ته نظر توجه کېدل. اوس خو هیڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ. مغختل چې خځو د نړیوال ورځ د منځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره هم شریک کړو، خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ډیر همونه تیر کړم، د د جدائے د غم دی نور کنو تاب نلرما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سی شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادي راډیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براتو وای چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خوښه کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راتو وای چې لدې قانونو ته لاسه شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګال وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي مرکزی او ختیځ برخی هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دو لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نه نوي کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتک کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایتالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
افغان د باخ مړای د خوخی یو نغمه، ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، د افغان د باخ مړای د خوخی یو نغمه، زمین ترانه دو تیارو څخه خفه. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، لیکل وستی ویز دا کارای هم دیز داوی خواه ادبو، ار سهر مور کهیل وای خوان زای کلا جوریگی، حل کان چیزی خوان زیلا زرمی ها غزای لکیگی، کتا واخ میشی روالا مور دی بیر تکی سارا، پجلا شی زروز واشی بی اختیارا، از لغی شیو نیزه تیرا تورا او چڑه، کاشتا غم یو کسه بد قسمت تورا شپه. ای زما ماشومی لوری، ای زما ماشومی لوری، ای زما ماشومی لوری، مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکلم نور دیولا شما علانا، دلتا تنگ یم نشوال دا دلتا جوال دا جا حالت دی، مخکڑا مانا دی کلی زمانو تی ناری حالت دی، ریختی آوایا را تپلارا هر زین بولا، خیلی آوازی پاکتی یادن جنی نوائی در سولا، پر اختیال ما خواه
خفای د سهار د باد وګمای تو زمون د کور شلای تور شپه کی وا دی وای ای سما ما شو می نوري ای سما ما شو می نوري ای سما ما شو می نوري خارطه درومش پا